السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوي تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. د آزادي راډیو بل یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د آزادي راډیو مجلې ته ځانګړې سوي. د خبرونې په راپورونو کې ورته سبا په قطر کې بین الافغاني خبري پیلېږي. دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته. امریکا د بهرنیو چارو وزیر په قطر کې د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو د پیل په مراسمو کې ګډون کوي. امنیتي چارواکي وایي چې د ولسمشر د یوه سلاکار د وژنې په تور یې درې مشکوک کسان نیولي دي. پاکستاني چارواکي پر یوې ښځې د جنسي تیری د پیښې په تړاو د تحقیقاتو لپاره د 12 کسانو د نیولو خبر ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په قطر کې د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو د پیل په مراسمو کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاندي مورګان اورتاګاس تیر شپه په یوه لنډه اعلامیه کې دا خبر ورکړی دی. بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په جلا بیان کې په بین الافغاني خبرو کې د افغان حکومت او طالبانو د ګډون د ژمنې هرکلای کړي او هیله څرګنده کړي چې دا خبرې به د افغانستان 40 کلنه جګړه پای ته ورسوي. افغان حکومت او طالبانو پرون تایید کړی چې بین الافغاني خبرې سبا شنبه په قطر کې پیلېږي. په دې خبرو کې به د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی د جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا فرصت باید ضایع نه سي. امنیتي چارواکي وایي چې په ولسي چارو کې د ولسمشر د سلاکار محمد حسن هوتک د ترور په تور یې درې مشکوک کسان نیولي دي. هوتک چې په مشرانو جرګه کې د زابل پخوانی سناتور هم و، د وژغې پر نهمه نیټه د کابل په 15 ناحیه کې په ډزو ووژل سو. د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون پنجشنبه خپور سو وایي چې د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې پولیسو دا کسان د کابل په 15 ناحیه کې د ځانګړو عملیاتو په لټ کې ونیول. په شمال کې ډیره شاهین قلو اردو وایي په بلخ ولایت کې ولس طالبان هغه وخت ووژل سول چې په دولت آباد ولسوالۍ کې د افغان پوځ پر پوستو برید وکړ. 209 هم شاهین قل اردو په یو بیان کې چې پرون مازګر خپور سو ویلي چې افغان ځواکونو په دې ځوابي حملو کې همدار 15 طالبان چپیان کړي او درې نور یې ژوندي نیولي دي. طالبانو د شاهین قل اردو د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د شپږیزې د کرکټ لیګ د سیالیو په لړ کې دغه شیبه د سپین غر زمریانو او د بندي امیر د شمارانو ترمنځ مسابقه روانه ده. دویمه لوبه د بوس د ساتونکو او د مساینک د اتلانو ترمنځ د افغانستان د کرکټ بورډ په نړیوال لوبغالي کې کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې د شپږیزې په لړۍ کې تر اوسه اته لوبې سوي دي. د راتلونکو دوو لوبو په اړه چې د شنبې په ورځ کېږي ښاغلي هوتک وویل،
د سپتمبر په 12مه چې د شنبې په ورځ کېږي، سهار لخوا کابل بازار د بند امیر خمرانو او د ماسپښین لخوا امو شاس د مسایک اتلانو سره مخامخ کېږي.
د شپږیزې د لیګ سږکال اووم کال دی او ټاکل سوی چې د دې لیګ سیالۍ به د سپتمبر تر 14 پورې روانې وي. پاکستاني چارواکي لاهور ښار ته څیرمه پر یوه لویه لار پر یوې ښځې د جنسي تیری د پیښې په تړاو د تحقیقاتو لپاره د 12 کسانو د نیولو خبر ورکوي. د راپورونو پر اساس دوو وسلولو کسانو د چهارشنبې په شپه ناوخته پر دې ښځې هغه وخت د دې د ماشومانو د سترګو په وړاندې تیری وکړ چې د هغې موټر پر لویه لار له حرکته ولوید. پولیسو پرون وویل چې تیری کوونکو د دې مېرمنې پیسې او ګاڼې هم له ځانه سره وړي او تښتېدلی دي. پولیس وایي چې په 12 نیول سوو کسانو کې تیری کوونکي شامل نه دي. د پنجاب ولایت ویاندې مسرت چیما وویل چې امنیتي ځواکونه د دې دردونکې پیښې د عاملانو په لټه کې دي. د لبنان د پلازمینې بیروت په هغه بندر کې چې څه کم میاشت مخکې یوې لویې چاودنې نږدې دوه کسان ووژل، پرون اور ولګید. پوځ او اطفایې د دې اور د وژنې لپاره له هلیکوپټرو کار واخیست. چارواکو نیمه شپه اعلان وکړ چې ډیره برخه اور یې وژلی دی. په دې پیښې کې د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی. د دې اور د لګیدو علت هم تر اوسه نه دی روښانه سوی، خو ولسمشر میشل اون وویل چې تخریبي عمل، تخنیکي ستونزه یا غفلت د دې پیښې علت کېدای سي. د سرې صلیب نړیوالې کمیټې وویل چې د دې پیښې له کبله یې په بشري عملیاتو کې خنډ راغی، ځکه د خوړو د مرستو یوه زیرمه یې په اور کې سوځېدلې ده. او د امریکا د ټکنالوژۍ لوی شرکت مایکروسافت وایي چې په روسیې، ایران او چین پورې تړلو هکرانو هغه کسان او ادارې په نښه کړي چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه له ډیموکرات سیال جو بایډن سره اړیکې لري. پا پرونی اعلان په داسې کې وسو چې د امریکا د ولسمشری د ټاکنو د کاندید جو بایدن د کمپاین مشورتي شرکت څرګند کړه. مایکروسافت ورته ویلي د هغو روسي هکرانو لخوا په نښه سوی چې په 2018 میلادي کال کې د امریکا د ولسمشری په ټاکنو کې لاسوهنه کړې وه. د ټکنالوژي دغه لوی شرکت وایي داسې ښکاري چې دا هڅې د نومبر د درېیمې د ولسمشرۍ ټاکنو په درشل کې د هغو هڅو یوه برخه ده چې موخه یې د امریکا د سیاسي کمپاینونو او اړوندو ډلو په نښه کول وي. که څه هم د روسیې د جمهوري ریاست ویان دیمیتری پیسکوف وړمه ورځ دا راپورونه رد کړي وو، خو ایران او چین تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبرونې د سر موضوع راخلو، د افغانستان د سولې د خبرو شکیلو غاړو تایید کړی چې بین الافغاني خبرې به سبا شنبه په قطر کې پیل سي. افغان حکومت، طالبان او همداراز د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د طالبانو د وروستیو شپږو بندیانو د خوشي کولو په ګډون د سولې د خبرو په وړاندې ټول خنډونه له منځه تللي. افغانانو د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې تر لاسلیک وروسته د بین الافغاني خبرو د پیل تاریخي ورځې ته تر نن پورې تریخ انتظار وایست. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
افغان حکومت په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر او د ملي مصالحې عالی شورا ټولو تایید کړی ده چې د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ بین الافغاني خبرې سبا شنبه د وږي په 22مه نیټه په قطر کې پیلېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره شپه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ته دنده سپارلې ده چې دوحې ته ولاړ شي او په دې خبرو کې ګډون وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې قطر به د سپتمبر په 12مه نیټه د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه وي. په خبر پاڼه کې یادونه شوې چې دا خبرې به په افغانستان کې د دایمي سولې د راوستلو لپاره یو جدي او مهم ګام وي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی به نن جمعه د دوحه پر لور وخوځيږي. د ارګ د خبر پاڼې لمخې د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر، د سولې په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی عبدالسلام رحیمی او د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری به د بین الافغاني خبرو په پرانیستونکو مراسمو کې ګډون وکړي. د ملي مصالحې عالی شورا په یو بیان کې هیله څرګنده کړې چې دا خبرې به په افغانستان کې د سولې، ثبات او د جګړو د پای تر رسیدو پیلوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب د څنګه مشر انتظار خادم پرون ماښام له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې بین الافغاني خبرې به بریالۍ کیږي.
مخبل مسؤلیت ادا کړی دی او ان شاء الله د مذاکرات لور ته به زو خبرې به سره کوو، سوله به راځي او ان شاء الله افغانستان ملت او تاریخ به د سولې شاهد وي.
طالبانو هم ویلي دي چې د شنبه په ورځ په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره چمتو دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردک ویلي دي چې طالبان د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې سره سم د بین الافغاني مذاکراتو په افتتاحیه غونډه کې ګډون ته خپل چمتووالی اعلانوي. خغلی وردک ویلي دي چې طالبان د خبرو د بهیر د ښه پرمختګ او د اسلامي ارزښتونو او د افغانستان د لوړو ګټو په چوکاټ کې په ټول هیواد کې د سولې او د سوچه اسلامي نظام د رامنځته کېدو هوډ لري. خو د طالبانو په بیان کې د اسلامي امارت یا شریعت د پلی کولو د غوښتنې یادونه نه ده شوې. د سګنی کال د فبروري په 9مه نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې د موافقې له لاسلیک وروسته تمه کېده چې بین الافغاني خبرې په 10مه ورځ یعنی د مارچ په 10مه نیټه پیل شي. خو د بندیانو د تبادله پر سر لانجه او ځینې نور خنډونه د دې باعث شول چې دا خبرې تر دې دمه وځنډېدې. قطر ته د طالبانو د هغو شپږو بندیانو سپارل چې د استرالیایي او فرانسوي پوځیانو په وژلو تورن وو په دې برخه کې وروستی خنډ وو. د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال حاجي دین محمد ازادۍ راډیو ته وویل چې دا شپږ کسان پرون ماښام په یوه الوتکه کې قطر ته واستول شول.
شپږ تنه بندیان د یو قطري طیارې کې دعوت دیول شوي دي قطر ته، او هم هغه یو څو کسان بندیان چې طالبان ویلي چې موږ ملي خوشحالي نو د هغې پیسې کې خلیجات ورته اطمینان ورکړی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د بین الافغاني خبرو پیل یو تاریخي فرصت بللی او هیله څرګنده کړې چې دا خبرې په افغانستان کې له څلورو لسیزو راهیسې پیل شوې جګړه پای ته ورسوي.
د احمد تکل پر راپور کې مو وردل چې په پام کې ده بین الافغاني خبری سبا په قطر کې پیل سي. فرشته جلال زی براته وایي چې نړیوال ورسپونو د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
واشنگتن پوسټ رسپانی د کلی چې جو بایدن د ترامپ له پلان سره چې په افغانستان او عراق کې د امریکایي پوځیانو شمیر کموي موافقه کړي. جو بایدن د امریکا د جمهوری ریاست ته د ډیموکراتانو کاندید دی. هغه د چرشنبې پر ورځ ویلي، هو زه ورسره موافق یم، خو په دې شرط چې هغه پوهوي چې له داعش سره به څه کوي. امریکایي چارواکو د چرشنبې پر ورځ تایید کړ چې واشنگتن غواړي چې په دې میاشت کې په عراق کې د امریکایي عسکرو شمیر له 5200 څخه 3000 ته راکم کړي. امریکا هم داراز غواړي چې په افغانستان کې خپل عسکر له 5500 څخه 4000 یا 5000 ته راکم کړي. واشنگتن پوسټ امریکا د پوز د مرکزی قومندانۍ د مشر جنرال کینت مکنزی په حواله لیکلی چې د امریکا پریکړه ډیره واضح ده او پر خپل تعهد ولاړه ده، خو د عراق پوز د دې توان لري چې د داعش د بیا پیاوړي کېدو مخنیوی او له خپلې خاورې دفاع وکړي. سټارس ان سټرایپس ورسپانې هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو یوه مقاله خپره کړې ده. د سپتمبر 12 تر حملې 19 کاله وروسته هغه امریکایان چې په افغانستان کې خدمت کړی له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو چندان خوشاله نه دي. په مقاله کې لیکل شوی چې یو شمېر هغه امریکایي پوځیان چې په افغانستان کې خدمت کړی له دې واقعیت سره نشي جوړېدلی چې دا کار له داسې دښمن سره د معاملې له مخې کېږي چې د هغو 2400 وطنوال یې وژلي دي. د سټارس ان سټرایپس په مقاله کې لیکل شوی چې د افغانستان په برخه کې شوی پریکړه د روان کال تر دوبی عملي کېږي او دا کار د یو پوځي بری نقشه نه ده، بلکې له طالبانو سره په دوحه کې د شوی موافقې پر اساس کېږي. د خبرونې په لیکنه دا خبره لکه اغزای د زیاتو هغو امریکایانو پوستونو کې نښتي چې په افغانستان کې خدمت کړی دی.
امریکا نن سکل مخکې د ترهګری ترڅنګ د القاعده وسلوړې ډلې د ځپلو په هدف پر افغانستان حمله وکړه. اوس چې شاوخوا 2 لسیزې د امریکا له حضور تیریږي، آیا القاعده وسلول ځپل سوي دي؟ خاطر پر دې په یو راپور کې دې مسلې ته کتنه کړې ده.
نن جمعه د سپتمبر 12 ده. د سپتمبر 12 د امریکا په نیویارک ښار کې د ستورو بریدونو له 19 کالیزې سره برابره ده. پوره 19 کاله وړاندې د القاعده شبکې دوه مسافر وړونکي تیاری د نیویارک په سوداګریز مرکز او پینټاګون پر ودانیو وجنګولي. دغه برید چې د القاعده شبکې کړی و په ترڅ کې شاوخوا 3000 کسان ووژل شول. د امریکا د وخت ولسمشر جورج بوش له دې برید وروسته افغانستان ته د القاعده شبکې د ځپلو په هدف خپل پوځیان راولېږل. هغه مهال امریکایي رسنیو خبر ورکړ چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په افغانستان کې دی. په افغانستان کې د امریکا د حضور پوره 19 کاله کیږي. د دې حضور یو ستر هدف له ترهګرۍ سره مبارزه او د القاعده شبکې ځپل و. خو له دې 19 کلنې مبارزې وروسته اوس هم افغانستان هغه هیواد دی چې په 13 ولایتونو کې د القاعده شبکې جنګیالي له طالبانو سره ګډ فعالیت کوي. په حکومت کې و با خبر امنیتي سرچینه چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لري د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل القاعده وسلواله ډله سره لدی چې په یادو ولایتونو کې له طالبانو او حقانی ډلې سره اړیکې لري، هم مهاله په سیاسي، پوځي او مالی برخو کې هم پوره همکاري کوي. د دې سرچینې په خبره سره لدی چې طالبانو له امریکا سره په دې برخه کې ژمنه کړې و، خو اوس هم طالبان د القاعده ډلې سره په مالی، ایديالوژیکي او تسلیحاتي برخو کې همکاري لري او ان تر دې چې په ځینو مواردو کې همکاري زیاته شوې هم ده. دغه سرچینې وایي القاعده ډله اوس مهال د لشکری طیبه وسلواله ډلې سره په همکاري د پراخېدو په حال کې ده. سرچینه همدار زیاتوی چې القاعده شبکه اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 1500 جنگیالي لري. د دې سرچینې د معلوماتو لمخې د القاعده شبکې مشر د سیمې په کچه ایمن الزواهری او د افغانستان په کچه شیخ فاروق المصري کوي. له دې سره هم مهال ولسمشر ایمانی بیا وی افغانستان چې هغه مهال د القاعده وسلواله ډلې مرکز و، هغه د تاریخ یو شرمونکې پاڼه و. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل
افغانستان په خواشینی سره چې په 2001 کې او دغه هاخوا د ترهګرو ډلو لوی مرکز جوړ شوی او خاصتا دلته طالبان رژیم چې د القاعده او نورو هغه ترهګرو ګروپونو سره دوی روابط درلود چې په نړۍ کې د تروریستي پیښې مسولینو او خاصتا هغه لوی پیښه چې په نیویارک کې وشو هغه تر شا القاعده او د طالبانو ډله د دوی میزبان په افغانستان کې یو تاریخی شرم د افغانستان د خلکو د پاره زموږ یواد د پاره.
د خغلی صدیقی په خبره د 2001 کال را پدی خو کله چې نړیواله ټولنه افغانستان ترغله افغانانو د تاریخ نوی پانه پرانستله. خو اوس پوښتنه دا ده چې القاعده وسلواله ډله په افغانستان کې ځپل شوې کنه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پخوانی مرستیال افضل امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د 19 کلونو په تیریدو سره دغه ډله اوس هم د افغانستان لپاره یو سترګواخ بلل کیږي.